تمه ده د پاکستان د صدراعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند، په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخوال دي. دا پلاوی داسې مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پرون مخام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټې سیمه کې د پولیسو یو چارواکي وړ مورس ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنه نجلۍ د اپریل په څلورمه په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د دې نجلۍ د هویت او د وژل کېدو عامل په اړه څه ویلې نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاوي د حق تر او ماما نیولې دي. دا نوړی ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې یو نجلۍ د ناموس په نوم وژل کیږي. له دې وړاندې د اپریل په شپږمې یو نجلۍ په دې خاطر چې په خپله خوښه یې له چا سره واده کوه د پلار او ورور لخوا یې وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د صدر رادیو فردا برخي د اکسوس په نوم د وی امریکایي ورسپانې په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 11 بجې پیلي او خای 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دوره کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حلارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی وو موږ به له امریکایانو سره غیر مستقیمې خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لرې کېدو خبرې شوې دي. ایرانی او امریکایي چارواکو تیره اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لام لاټړه برخمن د یمن حوثی اغیان وایي په سره سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر څلور اویا او د ټپیانو یو سلو اویا تنو ته رسیدلی دی. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو په دې هوایي بریدونو کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې وو ویجاړ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانې په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثی اغیانو د تیلو سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدونو هدف د حوثیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د حوثیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د حوثیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو په سره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتیو د حوثیانو بریدونه پای ته ورسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو غواسته ولسم ټولګي و شپږم لوسته. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت مو وویل او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي. یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې سیادوري کړې وه په زیایي ترکیب کې څه اغیزه لري، څه رول لري. زموږ استاد درس په 50 سمې څخه تر 60 سمې پورې دوام وکړي. رزو زیایی ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایی ترکیب لپاره چې دی هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربون دای اکساید دي. تاسو د دې رول پیژنو چې دی څه ډول عامل په ډول سره په زیایی ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړ لپاره کارول کیږي. بله دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا په مرسته اوبه چشي کېږي، ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندي موجوداتو ته د سا اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملاتو لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دوی په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سر مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دوی په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو د لمر رڼا کومه رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایو. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب. کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي. او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ته راښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي چې په دې سره دغه کوم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دا کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کوم دندې چې دي ته پک رسی بل شری د فوتولایسس عملیه ده د رنا د خو مو اول او شازو د کلوروفیل دا وای کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسی یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسی چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کومه عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیری ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه څه کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندې څخه سرته رسی چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېره ضروري ده او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده نو اوبه هم په دې کې چې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله او دا پروسه په لیکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې دا اکسیجن د هوا برخه ګرځي او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه څه کیږي هلته وجود لري او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې او همدارنګه د نورو برخو کې هم څه لري اوبه مهم رول لوبوي ډېر اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو اکسیجن د اوبو د تجزیه مهمه پایله ده او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې چې ټوټه کیږي په تیر موضوع کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. په سره زو پر ازي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم او په ازي ترکیب کې چې د نور خپل مهم رول لوبوي یوازې اوبه د کم اکسیجن کاربون ډای اکساید کلوروفیل د مهم نه دي د اوغو یوازې هغه نه دي یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو د خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما د کم دی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شو د او کې خپل عملیه تعامل سره ورسی هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی کچیره د 10 درجه څخه د 3 د عملیات شکیږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سره رسیږي او کچیره د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومې چې څونه تودوخه پر زیاتې ترکیب باندې خپل اغیز اچي. همدارنګه ځینې بغیر د دچ دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي ځینې نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډیرو کم یخ هوا کې خپل دغه زیاتې ترکیب عملیه سرته ورسیږي. ځینې د دغه کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی دی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضیعي ترکیب عملیه سرته رسولی سي، او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځین نباتات چې دی هغه د پنځه څلوېښت څخه تر پنځوس درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیت شي کوي سرته رسوي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسي چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کومو ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل هغه عملیې سرته رسوي او خپل ځان دپاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر ضیعي ترکیب د نور اغیزې او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل. هغه وروسته راځو بله موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویل دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه، چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کېږي. دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده؟ اصلي سرچینه لمر دی. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضیعي ترکیب په مرسته مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنې د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه څه څو قندي مواد آماده کړی او خپل په ځان کې ذخیره کړ د نشایستي او قندونو په واسطه، په دغه سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو. که چیرې د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښې څخه استفاده ونه کړو، دغه نباتات چې دي زموږ دپاره څه شي کوي؟ د ژوند کولو کوم مثال د تغذیې دپاره خواړه چمتو کوي. او د دې دا کوم تنفس چې دی، دا ژوندي موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند څه کوو مخته وړو. یعنې د ژوندي اجسام دپاره دغه ضیعي ترکیب عملیت چې ده د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته چې کې خپل په ځان کې ذخیره کړي، دغه نشایسته چې ده د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دغو څخه بیا موږ کولای سو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو د کوم خپل ژوند ته چې د مرکو د دغو د عمل څخه دی، همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضیعي ترکیب اهمیت وایو. ضیعي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ دپاره خواړه چمتو کوي، سال کاربون ډای اکساید دا کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچوي، چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي، هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی ضیعي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډېر مهم دی. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په ضیعي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه، پر ضیعي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او اخرنی پوښتنه، ضیعي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرما چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنه خلاست د دولسم ټولګي و شپږم لوست. نن ورځ لوست کې موږ او تاسې راځو جینیتیکي بې نظمیانې وایو چې په تېر لوست کې موږ او تاسې میوټیشنونه ډولونه وپېژندله چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودی چې یوې چې و جین میوټیشن و، یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې و کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندئ چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شوه د هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغیرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلی او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټي آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي. او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټي آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي. او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات یې چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي، د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کېږي، او شهمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سږو کې رامنځته کېږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي، نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو. همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي، او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج یې سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده. یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پېژندل کېږي، چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي چې په کښې څه شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي. په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري. او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې
وویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي چې پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه شي کېږي درې ورځې او دوی چې دي په دوو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي یعنې دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني زن لري محدودیت پکښې ښکاره کېږي زده کړې په زده کړه کې ستونزې مخامخ کېږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دوی دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د ویني یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ یي د دې د پاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه د پاره مخکې له زیږون د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه ناجوړي چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي پکښې کې رامنځته کېږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دوی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کېږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کېږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کېږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کېږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې داسې چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه وو ته ورته کېږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دوی فزیکي ځانګړتیاوې کې که چېرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دوی کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټ یي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځیوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کېږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کېږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کېږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس د کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کېږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکي ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کېږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې کې ښکاره کېږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کېږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کېږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره. ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل سي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسټو چې مثال دی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اې یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجرا سي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اې کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کېږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تر شپارسیمی اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاری په مرسته د دې مایع اخیستل کېږي او هغه چې کېږي لابراتوار ته وړل کېږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کېږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کېږي، ټوټه اخیستل کېږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص یدلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حاملګۍ څخه معاینه کېږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مستره ځي دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کېږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ترایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلینیفلټر سندروم واضح کړئ. او اخیرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولې په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر یم د افغانستان د خلاصې او د شروط و صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د میرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډ ویم چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړل شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو میرمن ده، کنه یوه زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځې نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دعوه به زموږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یوه لویه بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چې دی خو یو کپه ډوډۍ ده ودي، خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې، دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره همدغه کافی دي. قرآن کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شوه. وای تاسو د میرمنو لباس تاسو میرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شوه؟ دلته یو شی شوک نشو. یا قرآن کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري هماغه مره حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قرآن کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکي خځه باندې مونږ کولای شو چې دله درجه ورکو؟ مونږ ویو چې خځه سړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیکي میرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که خ میرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، د کې دا قید نشته دی. فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه که خزینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما رب شو میرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دیخوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د میړه احترام وکړئ، خو سره څنګ کې دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړئ، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ، څومره د شفقت نه کار واخلئ. زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانې او د میرمنو حقوق له چې خبره راشي بند شي. لکه دوی وایي چې مثال کومنګ وایي چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکي، ښځم حق لري چې میړه نه تخلع مطالبه وکړي ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت ښځې له ورکړي چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کی، خپل لار جدا کی د سړی نه. یعنی نور کوم حقوق، یعنی نور کوم مطالبه، نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کیږي؟ خو ام دومره ویلی شم چې دا د هغه مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان وولو وایي، مده ملان هم مر باندې بده ده. اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او مونږ مسلی ویلي دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم آگاهی نه لري. هغه صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہ واری واخلي او تمام دته د په خوخ نه فقور کی د خوخ ژوند ول ور کی نو به دا سره بهتر دغه به خدا معلومه خبره ده به خو بهتر سره دي زکه دا ول بهتر دي خو بهتر والے پامدری د پکور کی لطف نه کار اخلي بهتر والے پامدری د پکور کی د شفقت نه کار اخلي خو که چرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهربانی نه کار و نه دا سره بدتر دي به بهتر نه دي
bale madani sahab ta saral di che pa islami barha ke farah izdakri lari ta so pa khwa ke de tolani wa gara ya stai pa tolana ki khalak gori څه فکر کوئ ولې یو شمېر نارینه خپل ځان په خپلې مېرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانینو باندې عملي کوي که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي یوازې هره خبر به د ده منل کېږي تاسو علت څه ګڼئ
علت یې ناعلمي ده علت یې جهالت دی علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي دغه ناپوهه خوندان دي چې اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوي دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوانه دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه راپاتې دي هغه زمونږ او تاسو خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلار نیکه دین میرا لبس دي دوه کتابونه ناګاهی نه لري دا ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلار نیکه نه چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خدا خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس مونږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دغه نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغست دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط اوسېګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکه وزګ دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خده که خنه ده ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبې نه وي یعنی مونږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري مونږ د مرمنې ته زمینه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه ناعلمي ده لا علمي ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
بله په دغه سي کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خرابې څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه د ښځې میړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق د پاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال دی او دا دوامدار جنجال دی په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخ اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسخ اولادونو به سزده کی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي او د دې منګه عيني شاهدانو چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي د دې وازنی وجه داده د بل لن مثال وایم مدام دې ملیان او د اخوندان له دغه یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې د والدې یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی ډیر بهتر سړی دی که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي وای وګوره دغې له ورور وای خو که بالمقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي بیا دا په دې دلله وګوره خدای نه خاصه دې د اوسته وګوره یعنی دا کوم عدالت دی دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کوي ښه سړی دی که د خور سره یې کوي ښه سړی دی که د خاله سره یې کوي ښه سړی دی خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی په خپلې کورنیو کې بدنام دی بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه هماغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د معنا دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې د مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوږ چې خوري الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د زناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود سیم لیدل سوي چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپلې مېرمنې سره ډیر نرم برخورد برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې میرمنې سره سم چلان نه لرم اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور ده دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې میرمنې سره تند چلان د ته خپل ژوند بېرته درتریخي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کوم بیا کینم نو بیا هغه ماته بېرته وجهره مدنی صاحب ماشاء الله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعا هغوی دلته عمل لکه مونږ ګوري. نو بیا بېرته ماله وایي چې مدنی صاحب مونږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به مونږ پټه په جیب کې راوړو خپلې میرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته میرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه میرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوې، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او یو دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي.
خپل میرمنې په دې برخه کې څه کولای سي چې دا ثابته کړي ام دومره عقل که تاسو چې لری زیم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا میرمنې کولای سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلان ته دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خدا ده دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېری میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي. خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچاره ګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې دغه میرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي وژل شوي دي دا ټکول شوي دي دا زوریدلې دي دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شون خو دې خپه دي. دا حقیقت دی چې د میرمنو احساس هم درې کې خاون مې خفه شون د مانه خو دې خپه دي. نو دا یوازینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې د الله رب عزت په خپل فضل قدرت سره
لدی وروسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي. هغه میرمنې چې کاری درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نورم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هېڅ شي. ته په ټولنه کې کله عدم یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت دپاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چې تانه غواړي د هغو کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه. تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنې دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی بیا هېڅ نشي کولی او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زه منم د سره ده خو په تېرو شلو کلو کې زموږ ډېری خویندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوي او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه میرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې میرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر ګرځېږي او افغانستان به دغسې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شوله چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې میرمنې سره بد چلند وکړي. همدا هلته که مثبت اړخ ته یې راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي. که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمون خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوی دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوکې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوی لور لپاره د هغه په ژوند کې غواړي هماغه د ننګور لپاره په ژوند کې وغواړي بس.
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه وای کارده میګرده، آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه څه وسره کیږي، همدغه څه وسره شوی دي. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا ده چې دوی پر باندې پردي اچي، دوی نخ کاره کوي محکمو له دوی نزي نور مسایل دوی دغه کوي، دوی هم د دوی اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دي. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریک ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې دا تمه مکو چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې د خپل اولاد وګړي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي دی.
بله، په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولرئ چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله که نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي تندخویي کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې څه دي، خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینهو ته دا ووایم چې راځئ چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کړو. موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کړو فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره ووایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابو بکر صدیق را ننوته. ابو بکر صدیق د عائشې پلار و. چې کله ابو بکر صدیق رانوته د بهر اواز واورید د عائشې، نو رانوته کور کې عائشې غواخ ولوغو، یعنی غوخته د عائشې باندې غواخو کې، یا کې دې مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابا بکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد لري داس ما مرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخ اړه ورچ ګوره څنګه د درنې تپیل نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي، چې په وي او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالي. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل ابوبکر پلار او چورته چې ته دا حق نه لري چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لري چې باندې خوشونتو کې د زما مېرمن د ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبه چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب دې پیدا کی مطالعه دې کی او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مېرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ژوند دې اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
ګران دوستانو، دا د دېونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز زده کړې کړې دي. تربیه پرځ کې چې است علمل او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
چس کم استاد مینے دا شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کوی دا محبت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانے وا قبول نکی دا منت جا آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی گی نن آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی گی نن آغد تن کئی مینے آغد تن کئی مینے نگ مراتا گگی گی نن آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی گی نن ಹಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಗನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಗನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್
مل ہاگا گمن جھاگ سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمن جھاگ سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمن جھاگ سلائی کا جل ہاگائی نادا ہاگائی نادا گستل گری دوری گنم ہاگن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنم ہاگن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنم ہاگد تن کئی مینے ہاگد تن کئی مینے نگ مراتا گی گنم ہاگن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنم ہاگن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنم Thank you.